په خبر کې د ماسپخین یو بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعات رپورټونه د ځینو پاکستانی او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د باختر ستوري درورو خبرونه له انیسې اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی د کوهستان سلسله سپلی خلک شکایت کوي چې د حکومت لخوا ورسره په کافی مقدار کې مرستې نه دي شوې. په پنجاب او سندھ صوبو کې د بلدیاتی انتخاباتو د لومړي پړاو د نتیجو شمیرل دوام لري او په سومالیا کې چارواکي وایي چې په مغادیشو کې وسلوالو په یوټل برید کړی چې پکې ګڼ شمیر کسان وژل شوي دي. اوستا خبرونه تفصیل د کوهستان سیمه ځنې زلزلہ ځپلي خلک وای د حکومت لخوا ورسره ډېری لږې مرستې شوي او سم زیاتره خلک مرستو ته سخته اړتیا لري. په کوهستان کې یوتن ملک ګل خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې په زلزله کې د زیاترو خلکو کورونو ته زیان رسېدلی او دا مهال د تش اسمان لاندې ډېر په سختو کې ژوند تېروي. نوموړی وایي باید حکومت دې زلزله ځپلو ته خیمې بلستنې او دغسې نور بنیادي شیان ورکړي.
او دما دو کور تاسو یو نه خلق اوس بول زای ته اوره مو جو تمبان مونږ ته پکار دی نور سیمان مونږ ته پکار دی ذرات دی اوس تو شه نه دی ملا شو دو برستین مونږ ته ملا شو دی نور تو نه دی ملا شو دی مونږ ته.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون مشال لیډیو ته وویل چې په کوهستان، بردیر، چترال، شانګلې او د سیزن نورو سیمو کې بخنه غواړم له زلزله ځپلو سره مرستې دوام لري. په پنجاب او سندھ صوبو کې د بلدیاتی انتخاباتو د لومړي پړاو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په پنجاب کې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او په سندھ صوبو کې پاکستان پیپلز ګوند تر ټولو مخکې دي. د مشال ریډیو خبري الوای چې تر دې دمه د پنجاب په 2,869 کې د 1,394 غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجې مخې ته راغلي دي چې پکې مسلم لیگ نون د 1,100 سره په لومړي نمبر دی. دغسې د سند په یو سر او دوه او یا سوکو کې د 1,168 نتیجو تر مخه پیپلز ګوند 1,504 سره تر ټولو مخکې دی. د پنجاب په 1,200 د سند په 8 ضلعو کې ټاکنې وشوې. د خبریال تر مخه تېره ورځ د بلدیاتي انتخاباتو پر مهال د سند صوبې په خیرپور ضلع کې د مختلفو ګوندونو د پلویانو ترمنځ په نښته کې 11 تنه هم وژل شوي دي. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي په باړه کې د بندوبستي سیمو په سیر د میونسپل کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شاب علی شاه پرون مشال ریډیو ته وویل چې د باړې بازار به بیا جوړوي او هلته به خلکو ته له نوي دور سره سم یو شمېر اسانتیاوې ورکول کیږي.
باڑے کے با ماڈل پارکنگ سپیسز جڑے گی، بس سٹینڈ، سبزی منڈی، مذبح خانہ اور سرا پارکس اور سرا ریسکیو سروسز دا ٹول چیزوں بہت سارا ڈیویلپ کی گئی چیو ماڈرن بازار پر شکل کے اور دے سرا لکس پیرا ڈیم واپس بحال شکڑے شو اگر بڑے زر افتتاحی چخل کو تھا وہ بھی ملاوشی.
د باړې ځینو خلکو بیا د میونسپل کمیټې په سیمه کې د پرمختیایي کارونو په اړه د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. د سیمې یو مشر جاوید شام مشال ریډیو ته پرون وویل چې باید حکومت د پرمختیایي کارونو دغه پریکړې عملي هم کړي. د سوات تحصیل مټې سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال افضل خان لالا نن سر د نړۍ نه سترګې پټې کړې. د افضل خان لالا یو خپل نن مشال ریډیو ته ویلي چې د نوموړي طبي حالت پرون خراب شوی و، وروسته بیا د پنډۍ یو روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوی و. افضل خان لالا په 1993 کال کې د قومي اسمبلۍ غړی هم پاتې شوی دی او د پاکستان حکومت لخوا ورته د شجاعت تنوع هم ورکړل شوی وه. د نوموړي جنازه به نن مازدیګر 4:30 بجې په درشخیلې مټه کې کیږي. د افغانستان په جوزجان کې یو چارواکي وایي طالبانو په کوشتپه ولسوالۍ کې 4 تنه په دې تور له ځانونو سره بوتللي دي چې زامن یې له امنیتي ادارو سره کار کوي. د امنیه قمانداني او چارواکي عبدالحفیظ پرون مشال ریډیو ته وویل دا کسان تېره شپه له جرکدوک کلي څخه وتښتول شو. نوموړي زیاته کړه چې د سیمې اوسیدونکي هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب دا کسان له طالبانو راخوشي کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په سومالیا کې چارواکي وایي په مغادیشو کې اسلامي سختدریزه وسلوالو په یو هوټل برید کړی دی چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. په سرخار مغادیشو کې د تېرې سه مودې راهیسې امنیتي وضع ښه نه ده. پر شافی ہوٹل دی بریز زیمواری لالقاعدہ سره اړه لرونکي وسلوالی ډلې الشباب منلی دا. ایسوسیټډ پریس خبری ایجنټس د یو چارواکي په حواله وایي یو ځان وژونکي د بارودو ډک گاډۍ د هوټل له دروازې سره چولې او نورو وسلوالو بیا په هوټل کې په خلکو ډسې وکړې. پولیس چارواکي محمد حسین ویلي دي په دې پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 10 ژوبل شوي دي. خو بیا ایسوسیټډ پریس خبری ایجنټس د یو بل پولیس چارواکي په حواله وایي چې په دې برید کې د 1200 کسانو د وژل کېدو خبرونه دي. د مصر پسینا کې تیر ورځ د روس یوې مسافر اړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه نن په روس کې خلک ملي ماتم یا ویر کوي. تیر ورځ د روس د یو ایرلاین الوتکه چې د مصر د شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه، داریش سایلی خار او له حسنا خرګوټي سره نیستې د غریزې سیمې ترمنځ له حادثې ښکار شوه. په دې الوتکه کې 240 کسان سپاره وو. امدادی کارکوونکي او د روس د بیړنیو چارو د ادارې پلټونکي بیګا مصر ته په دوره تللي چې د پیښې په وړاندې له مصري چارواکو سره مرسته وکړي. دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې د رپورټ د اوچتېدو 30 منټه وروسته په سم موسم کې الوتکه څنګه د حادثې ښکار شوه. وروستی خبر دا چې په زرګونو اسرائیلیان تېر ورځ د تل ابیب په مرکزي سیمه کې راغونډ شوي وو او د اسرائیل د پخواني وزیر اعظم اسحاق رابین کلین یو لمانځه او د هغه د سولې د غوښتنې یادونه وکړه. اسحاق رابین د 1995 کال د نومبر په 4مه یو یهودي سختدریځه تن وژلی وو چې د ده له فلسطینیانو سره د روغې د پالیسۍ مخالف وو.
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې انیسه اجمل وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره د صوبې یو شمېر زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو خبره کوي. خو د کوهستان ضلع یو تن چې کور یې په مکمله توګه نړېدلی وایي هېڅ حکومتي او یا هم غیر حکومتي مرستې ورته نه دي رسېدلي.
دا سلور کمرې کور وو په دې زلزله کې هلته شوی دی. اوس پورې هېڅ څوک نه دی راغلی. ترخ کور کې یو ځای ګڼی وو.
د شمالي وزیرستان کډوال چې دا مهال په بنو کې میشت دي د پولیټیکل د دفترونو بیرته وزیرستان ته د وړل کېدو له امله شکایت کوي.
وزیرستان دفتر د پاغه ورځ لوړی شي چې کله سرکوري روډ خلوط شي او خلک وفات شي.
او د عوامي نشتلګوند یو مخکښ د سوات افضل خان لالا د ورپېښې ناروغۍ له امله نن سهار د راولپنډۍ په یوه روغتون کې ومړ. پښتانه به نوموړی د هغه د کومو کارونو لپاره یاد وساتي.
هغه کښته خبره پښتنو کې کوشش کړی وي چې ملي وحدت ترلاسه کړي په دې مبارزه کې همیشه هلې ځلې کړي دي.
د باختر ستوري خپرونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه رپورت د اکتوبر د شپږویشتمې له زلزلې وروسته د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې لخوا د بردیر، چترال، شانګلې، سوات او د صوبې د یو شمېر نورو سیمو زلزلځپلو خلکو ته د هلیکاپټرو له لارې د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو کار دوام لري. چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې د زلزلې د مړیو او ژوبلو کسانو کورنیو ته د پیسو ورکول یې هم پیل کړي دي. خو د هزارې ډیویژن ځینې ځپل شوې کورنۍ بیا وایي هېڅ حکومتي مرستې ورته نه دي رسېدلې. لپېښوره غلام غوس رپورټ راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د پتونو د مخنیوي د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای لخوا د زلزلې نه متاثره شوې سیمو کې امدادي هلې ځلې دوام لري او د پی ډی ایم ای لخوا بردیر، چترال، کوهستان او نورو لری پرتو سیمو ته د هلیکاپټرو د لارې هم خوراکي توخي او د نورو امدادي سامانونو رسولو لړۍ هم دوام لري. خو تیر ورځ د هزارې ډیویژن په بر کوهستان او لر کوهستان ضلعو کې ځینې اغیزمن شوي خلکو مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم د عمران، د سلور کمرې کور وو په دې زلزله کې هلته شوی دی.
اوس پورې څوک هېڅ څوک نه دی راغلی. بس اوس مونږ دلته تره ځام تره کور کې یو ځای ګڼی وو. بس مونږ خپل کار اوس دا شروع کړی پکې سه دغه حکومت مونږ امداد وکړي. حکومت دا 2 لکه روپۍ کمی دي لږ دا نور ادارې مونږ سره امداد وکړي چې دا کور مونږ برابر.
زما نوم د عثمان غنی، زما کور لږ نقصان شوی زلزله کې، امداد دپاره څوک راغل نه دی. اوسه پورې ما دغه کړی دی خو څه نه ملا شوی نه دی. ماشومان تمبو کې اوسېږي، نور ریلیف مې څه ایشته نه راکړی دی.
زما نوم دی ملک ګل خان، دا خاص پټن کلی کې مونږ پاتې او دوما دو کور ورته شوی وو. نه نه خلک اوس بول رہے تھے اڑے ہوں تمبان مونگ تو پکار دے نور سیمان مونگ تو پکار دے ضرورت دے اس تو شیر نہ دے ملا شوئے دو بڑستین مونگ تو ملا شوئے دے نور تو نہ دے ملا شوئے دے مونگ تو
خود لر کوهستان د پټن د سیمې مرستیال کمشنر محمد آصف مشال ریډیو ته وویل چې د مړو او جوبلو کورنو ته د حکومت لخوا اعلان شوی د شپږو لکو او یو لک روپو ورکولو عمل پیل شوی دی او زر تر زره به د زیانمن شوي کورونو پیسې هم دوی ته ورکړی شي.
انشاءالله اغوی ته به نن د هغوی چې کوم کور والې دي کوم چې د هغوی وارثان دي هغوی ته به نن مونږ چیکونه ورکو چې کوم د کمپنسیشن او د موضع چیکونه دي چې چه لاکھ روپو هر یو ته د چه چه لاکھ روپو د گورنمنٹ پالیسی مطابق کورونه دي. تر اوسه پورې مونږ سره چې کوم رپورټ شوي دي نو هغه څه دیارلس سوه نه سلګ لپاسې تقریبا دیارلس سوه دي یا دیارلس نیم سوه پورې دي. ټیمونه مونږ آلریډي استول دي درېیمه ورځ د په فیلډ کې کار کوي. چې کوم د گورنمنٹ پالیسی مطابق موضوع ویریفیکیشن نه بعد انشاءالله هغه ورته مونږ فوراً بلکې نن نه مونږ شروع کړه.
د یادونې وړ ده چې شپږشتم اکتوبر په زلزله کې په خیبر پښتونخوا کې د 200 زیات کسان وژل شوي وو او د 1000 زیاتو کورونو ته زیان رسیدلی وو او اغیزمن شوي خلک وایي حکومت دی زر تر زره د هغوی سره د خپلو کورونو بیا جوړولو لپاره مرستې وکړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د شپږشتم اکتوبر زلزلې د خیبر پښتونخوا په شانګلې ضلعه کې د زرګونو خلکو د کورونو ودانۍ خرابې کړې چې هغوی بیرته په خپله د جوړولو کارونه پیل کړي دي. د سیمې زیانمنه شوي خلک وایي په داسې حال کې چې یخ موسم د دوی ستونزې یو په دوه ډېرې کړي. حکومت ورته تر دې دمه کومې مرستې نه دي رسولي خو چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د زلزلې له وجې د شانګلې د اغیزمنو شو کورنیو سروې روانه ده او دا چې حکومت به وکولی شي ډېر ژر ځپل شوو خلکو ته مرستې ورسوي. نیاز احمد خان رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا پسمانده ضلعو کې شامل ضلعه شنګله کې زلزلې د ځاني زیان سره سره په زرګونو ودانۍ ړنګ کړې دي. دغه آبادۍ زیاتره په لرې پرتو سیمو او غرونو کې دي چې ورته د تګ لارې هم ډېر په مشکله دي. شنګله کې د چارواکو تر مخه تر دې دمه د ورانو آبادو سروې مکمل شوي نه ده ولې د اندازو تر مخه په زرګونو د اوسېدو کورونه ړنګ شوي دي. زلزله کې د شنګلې ملا بابا کلي د اوسېدو کورونه هم شامل دي چې په شپېته کورونو مشتمل دغه کلي ودانۍ نیم په نیمه تباه شوې ده چې پکې یو تن وایي
جی زمنګ نوم عمر صدیق ته او دې زلزلہ کې زمنګ شپک کمرې کورو هغه مکمل خراب شوه دي او ګیر چا پیرا گاوند کې نور کورونه ډیر زیات خراب شوی دي او موږ ته زیات ضرورت چي دی وسته روډ دی چې موږ ته یو کیلومتر روډ دی چې دار وځي او دې سره دې کور کې زمنګ چې څه قسم ماشینه هغه خراب شوی دي او موږ لګې اوس کوشش کوو چې څه چې بګي جوړ دی هغه ته وباسو.
زی اوسیدونکو فاتح خان چې خپل لنګ شوی سلور کمرو کور نه مات ګډ استعمال شیان راوباسي وایي چې ریډ کراس راته یو تمبور راکړی دی ولې د حکومت لخوا راته تر دې دمه څه قسمه مرستې نه دي شروع شوي او د یخنۍ موسم دی او بیا په 13 دې سیمه کې په یخنۍ کې ډېره واوره هم وریږي.
دلته خو واوره خو ډېره زیاته کیږي. دلته خو درې فوټه واوره هم کېدی شي سالور هم کېدی شي دوه نیم هم کېدی شي. اوس موږ پسې یخنۍ را روانه ده زمونږ خو کور ځای ځایګی زمونږ نشته دغه زمنګ نشته دی څه داسې چې خپلو کې چاکور هم جوړ نه دی پاتې چې یار هغې کې کینو بس ځان یو تمبو دی هغې کې ناست یو او څه په حساب یې نه پوهېږو نه د حکومت والا څوک دی او کس زمونږ خوا ته هم نه دی راغلی چې یاره زمونږ څه غور وکړي.
یو بل تن جان کریم وایي چې د سیمې زیاتره اولس د ژمي لپاره کالو سر تیاری کوي لرګي راجمع کړي جوار او د خوراک نور شیان خوندي کړي ولې زلزلې هر څه تاله ترغه کړي دي.
مونږ د چمې لپاره راشن جمع کوو د لپاره مونږ لرګي جمع کوو سیزرو د ګرمولو لپاره دغه دلته مونږ سره ګیس مې څه شي ایټر سیستم مونږ سره نشته دی. مونږ د سبد لرګو سیستم دی هغه درګي زمونه مکمل تور خراب شو دي هغه د سیزرو قابل نه دي یا په خبرو کې لاندې شو دي نو یخ روان دی ولکه زیات تر مونږ خپل ماشومان غم دی چې یاره دا زمونه خرابېږي. یو تمبو دی پای کې 30 کسان خوندي شي راتلې په هغه کې مونږ نه استیو دي.
د ضلعه شنګلې حکومتي مشر مرستیال کمشنر ډی سی سعادت حسین وایي چې سیمه کې خیبر پښتونخوا حکومت دوی ته یوه ونۍ د سروې لپاره ورکړې ده هغې نه وروسته به د متاثر خلکو مرستې شروع کوو وجه دا ده چې سمه او ټیک سروې رپورټ مخې ته راشي چې کوم حقدار متاثر خلک دي هغوی ته مرستې ورکړی شي ځکه چې صوبایي حکومت وینا ده چې داسې خلکو ته مرستې ور نه کړي کوم چې حقدار نه دي. ضلعه شنګلې زیاتره اولس وایي چې لرو پرتو سیمو کې اولس په خپله خپلې ودانۍ بیا مرمت کول شروع کړي دي او د حکومت مرستو ته دوی د کولاو اسمان د لاندې په یخ موسم کې انتظار نشي کولی. نیاز احمد خان مشال ریډیو شنګله.
د پاکستاني ډان ورځپاڼې یو لیکنه وایي په قدرتي ناورینو یا په دغه رقم نورو پیښو کې ژوبل شو کسانو ته د مرستې رسولو په لاره کې د نورو ستونزو په شمول یوه دا ده چې د رسنیو سره کار کوونکي خلک روغتون مخې ته جمع شي او ګڼه ګوڼه جوړه کړي چې د وجې ناروغان له سختو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د دغه لیکنې مهم ټکي له ګولیا اورو.
دان ورسپان لیکي پاکستان له یوې لسیزې راهیسې قدرتي آفتونو سره مخامخ دی او د دې په وړاندې ځپل شوو خلکو سره مرستې په سمه توګه نه کیږي. د ورسپانې په خبره د بده مرغه له تیرو وختونو یې زده کړې نه دي ترلاسه کړې. د بلګې په توګه د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې د تیر ګول ورځې زلزلې وروستو ژوبل شوي خلک راوړل کېدل. په هغه وخت کې د روغتون په مرکزي دروازه کې د رسنیو کارکوونکي او د ټلویزیون لپاره نیغ په نیغه خپرونکي ګاډي ولاړ ول چې ژوبل شوو کسانو او نورو ناروغانو لپاره ګرانه شوه چې روغتون ته داخل شي. ورسپان لیکي چې په پاکستان کې میډیا په خپل منځ کې له یو بل سره سیالي او بریا لپاره کوششونه کوي او دا نه ګوري چې په ځپل شوو خلکو څه تیریږي. ورسپانه زیاتوي چې په روغتون کې دننه ډاکټرانو او نرسانو ژوبل شوو خلکو ته درملنې رسولو لپاره منډې وهلې، خو په هر ځای کې د ټلویزیون کیمرې او مایکونه موجود ول او د میډیا کارکوونکو بیړباړ وو. د دې ترڅنګ د لوړپوړو چارواکو او مشرانو روغتون ته دورې هم د ناروغانو مسلې نورې زیاتې کړې دي. ورسپانه لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک اسپتال ته د دورې پر مهال میډیا او عام خلکو ته تجویز ورکړو چې له روغتون نه لرې وسي چې ژوبل شوو کسانو او نورو ناروغانو ته په سمه توګه درملنه ورسول شي. ډان ورسپانه لیکي په پاکستان کې د قدرتي افتونو او بمی چاودنو وروستو داسې نظارې د معمول خبره ده او په دې کې د الکترونیک میډیا رویه افسوسناکه ده. ډان ورسپان لیکي دا حالات سم لور ته تللی شي که چېرې د رسنیو مالکان په دې سلاح شي چې د عامو خلکو ځپلو پر سر به له یو بل سره سیالي نه کوي، خو هر ځل دغه رسنۍ له خپلو ژمنو نه تیر شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا امین اشتلګون مشر سیاستوال نه اتیا کلن افضل خان لالا د ورپېښې ناروغۍ له امله نن سهار د پاکستان د راولپنډۍ ښار په روغتون کې ومړ. نوموړی د پاکستان د پارلمان غړی پاتې شوی و. د خیبر پختونخوا پر سوات چې کله په 2008 او 2009 کلونو کې طالبانو خپل نفوذ سیوا کړی و، بیا وروسته یې پر ضد د پاکستان پوځ عملیات پیل کړل، نو خان لالا هم په سوات کې ایسار پاتې و. د نوموړي د همدغې مړانې له کبله د پاکستان حکومت هغه ته د بهادرۍ تمغه هم ورکړې وه. د افضل خان لالا پر ژوند او د هغه پر سیاسي او ملي مبارزه زموږ همکار اسرار علم مومند او امین اشتلګون له یو مشر سینیټر افراسیاب خټک سره مرکه کړې ده.
افضل خان لالا چې دلته کې ورته مونږ خان لالا وی، هغه د پښتنو د ملي تحریک یو ډېر لوی مبارز و او په شلمې پېړۍ کې هغوی د پښتنو د ملي وحدت لپاره او د هغوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره ډېره اوږده مبارزه کړې ده او ټول عمر یې په دې مبارزه کې تېر کړی دی. افضل خان لالا د سوات د یو غټې مشهورې کورنۍ نه و او بیا یې په ځوانۍ وخت نه په ملي جنبش سره ملګرتیا پیل کړه او دا ملګرتیا ټول عمر پاللې وه. هغه په پارلمان کې پاتې شوی و، حکومت کې وزارتونو عہدو باندې پاتې شوی و، هغه کتابونه هم لیکلي دي، جرګې هم کړې دي او قطع برا پښتنو کې همیشه کوشش کړی دی چې ملي وحدت ترلاسه کړي او په دې مبارزه کې همیشه هلې ځلې کړې دي.
خټک صاحب، دا راته وایي چې د افضل خان لالا وفات د عوامي نېشنل ګوند او د نورو پښتنو لپاره څومره زیان تاسو ګڼئ؟
دا غي وفات د ټول پښتنو لپاره ډېر لوی ځای ده. خدای پاک دې او ته جنت ورکړي او خدای پاک دې موږ ټول ته توان راکړي چې هغه چې په کومه لار مزل کړو هغه جدوجهد جاری وساتو او د هغه چې په مرام د پاره خپل ژوند وقف کړو چې د هغه ترلاسه کولو لپاره
خټک صاحب، درته هم وایي چې افضل خان لالا څو وخت کې د عوامي نېشنل ګوند نه خپه شوی وو، نو درته وایي چې په وروستیو کې د عوامي نېشنل ګوند او د افضل خان لالا ترمنځ اړیکې په څه ډول وي؟
تاسو دې چې دومره لوی سیاسي جنبشونو یا تحریکونو کې چې هغه جمهوري وي هغه کې دا وړې خبرې ښکته بره راځي، مګر هغوی قومي تحریک سره کله هم پریکړه نه وکړي، قومي تحریک یې نه پریښې. مطلب ګوند کې که یو خبره نیمه کله راغلې وه خو هغوی داسې نه وکړي چې د قومي تحریک یې پریښو چې ته بل تحریک کې شامل شوی وو. نو او بیا هم تاسو وګورو چې اخره پورې اوس خو د اخره پورې په عوامي نېشنل پارټۍ کې موجود وو، او خپل ګوند سره خپل تعلق تر اخیری سرګۍ پورې پرې کړی نه و. او که تاسو یاد شئ اخیری جرګه چې هغوی کړې وه هغه هم خپل ګوند سره یو ځای پریکړه کړې وه. نو ارزه ده چې زموږ ګوند هغوی ته ډېر ژور احترام لري او د هغوی ژوند او مبارزه د خپل تاریخ یو ډېره مهمه برخه ګڼي. هغوی د باچا خان او د ودی خان د لارې یو ستر پیروکار وو او لکه چې ما ارزو کړو هغوی خپله ونډه په دې لاره کې پوره اچولې ده.
د نومیالی پښتون سیاستوال افضل خان لاله پر مړینه مو د عوامي نېشنل ګوند له سېنېټر افراسیاب خټک سره د اسرار العالم مومن مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د خیبر پختونخوا په بنو کې میشله شمالي وزیرستانه به کور کل شوی خلک وایي تر هغې وروسته چې د سرکاري محکمو دفترونه بیرته شمالي وزیرستان ته وړل شوي د دوی ستونزې لا هم ډېرې شوي دي. دغو کډوالو مشران وایي د دې خبرې پر منطق نه پوهېږي چې دوی په بنو کې دي او دفترونه ورته وزیرستان ته منتقل کړي دي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي پولیټیکل انتظامیه د وزیرستان نه محکمې چې د دوی د کډوالۍ په وخت یې بنو کې کار کاوه له بنو شمالی وزیرستان ته بیا وړلې چې له وجې دوی ته دفتري کارونو پوره کولو کې ډېر مشکل جوړ شوی. دوی وایي چارواکي ټول وزیرستان ته بدل شوی او دوی چې د یو شناختی کارډ یا ډومیسایل فارم دستخط کوي نو د یوې ورځې کار یې په هفتو کې هم نه کیږي. وختنه کړی چې بهشک د وزیرستان آبادولو لپاره د محکمې هلتا یوړل شي خو تر څو چې په کډوالۍ کې وي متبادل د هم ورته پوره انتظام دوامدار وساتي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک تیمت وایي دفترونه خو د دوی لپاره دي او دوی چې په کډوالۍ کې دي نو وزیرستان کې به دفترونو ته دوی څنګه ولاړ شي.
دفتر خود وزیرستان د خلق د پورا دی وزیرستان خلق د تنشی ورتلای دفتر اولا پا میرم شاش چکو تا چو جا خیجی چو زن جوری جی وزیرستان دفتر دا تا غبرز لوری شی که کرا سرکوری روڈ خلوط شی و خلق و پاس شی امو چار دو پیو دفتر شی زی چا تا سول وقت ترنگ ورشا کوئیدی پیز گوند پا بانی پا کواد پا پشاور پروتا دی سلای دا بانی نورتلای شوی چار یکلای شوی وگا دیار گرزدائی شد یا ٹیک تو دا خال تا آخر چو وکو چا تا دا ورش.
ملگول سال جانوائی دا پولیٹیکل انتظامی بنو که پیو دفتر که چه دا دوی کار نکیگی نو نه محکمې چې ټولې هلته په وزیرستان کې وي کډوال به بیا خپل کارونه چرته وکړي. دغه پوښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه نه وکړه نو چارواکو وویل رو رو دوی سیمه آبادول غواړي او کم خلق چې هلته وزیرستان کې میشته دي او یا واپس شوي نو دفترونه هم دوی هلته آبادول غواړي. خو د کډوالو لپاره بنو کې په هر دفتر کې د ضرورت مطابق عمله شته چې د دوی کارونه متاثر نه وي. شمالي وزیرستان خلک وایي په اوس وخت کې پولیټیکل انتظامی بنو دفتر کې یوازې یو تحصیلدار کار کړي چې د څلورو تحصیلونو سلګونه خلک د غلطه روزانه راځي او سو سو ورځې د غلطه د معمولی کار لپاره هم انتظار کړي. غوښتنه کړي چې په هره محکمه کې د ورته پوره مالی انتظام وکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي په باړه کې د پاکستان د نورو بندوبستي سیمو په څیر د میونسپل کمیټې جوړولو پریکړه کړې. دوی هوډ ښکاره کړی چې د باړې بازار به بیا بادوي او هلته به خلکو ته د ژوند جدید اسانتیاوې په لاس ورکوي. د باړې خلک که څه هم د دغه حکومتي اقدام ستاینه کوي خو وایي چې پر دغو اعلانونو باید عملي کار وشي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی وای چې دوی با د باړې ویجاړ شوی بازار بیا رغوي او دلته با یو میونسپل کمیټې هم جوړوي چې په دې کې با خلکو ته جدید سهولتونه ورکړی کیږي. په دې حکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وایي
باړې کې با میونسپل کمیټې جوړیږي، باړې کې با ماډل پارکینګ سپیس جوړیږي، بس سټینډ، سبزی منډی، مزبا خانه، ورسرا پارکس، ورسرا ریسکیو سروسز، دا ټول چیزونه به ورسره ډیولپ کیږي چې یو ماډرن بازار په شکل کې او دې سره لکه سپیرا ډیم واپس بحال شکړل شو، هغه به ډېر ځلې فتاو شي چې خلکو ته اوبه ملاو شي. دغه رنګ زوړ چې کوم نظام د اریګیشنو په هغه کې نوره څومره مونږ خواله راوستی شو، دغه رنګ سپورت سټیډیم، نوی سړکونه.
دوی وایي چې د بازار صفایي لپاره به پکې خپل ګاډي هم موجود وي او سړکونه به یې هم پراخه وي. د باړې یو مشر جاوید شاه بیا په باړه کې د میونسپل کمیټې په اړه وایي
را الحمدلله دا خبره خو دا سټیپ خو لکه د ګورنمنټ زه ډېر ښه بلم، بالکل دا سره خو کا خیال دی بدلون به خو مخور شي، ځکه چې یو لوکیلا دومره ایکټیویټیز روشي چې پاګه کې مزابا خانه بیا لوي، پاګه کې سټیډیم هم وي، پاګه کې ایمرجنسی د پور خپل غم وي، پروګرامات هم وي. نو ان شاء الله چې داس را به خو مخ بدلون رسی، خو دې موږ به دا اپیل وي د ګورنمنټ د ادارو نه چې هغه حتی الوسا امکان کوشش وکړي پوه شي چې دغه شی چې کوم دی صحیح طریقہ باندې امپلیمنٹ کی او پایلو کا کې جاری وساری وسوتی.
او یو بل مشر داوود پردی په دې حق لا پخپلو خبرو کې وویل
د وخت ضرورت ته میونسپل کمیټي کا جوړی ما د وخت ضرورت ته او په کار دشي جوړی کی په لنډی کوتل کې په جمرود کې په باړه کې ترقیاتی کارونه دي. نو حکومت چې اعلانو کی د هغه د پر فند ضرورت وي او فند به مسروي چې اعلان نه کوي.
یاد دی وی چې د باړې بازار د جګړو او د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو لامل د تیرو وو کلونو رئیس بند دی، خو اوس په دې وروستو کې باړه د وسلوالو نه ککړه شوې ده او بې کوره شوي زیاتره خلک هم ورته ستانه شوي دي او دوی غوښتنه کوي چې دغه بازار دې زر تر زره خلاص کړی شي او د بیا بحالۍ کارونه دې پکې مکمل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین له نن څخه پیل شو. د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي په دغه دوره کې به تر شپږو لکو پورې ماشومانو ته واکسین ورکړي. له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو دغه درې ورځنی کمپین د یک شنبې په ورځ پیل شو چې تر شپږو لکو پورې هغو ماشومانو ته به د پولیو په ضد د واکسینو دوه ساسکي ورکړل شي چې عمرونه یې تر پنځو کلونو کم وي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال یو ماشوم ته د پولیو په ضد د دوه ساسکو واکسینو په ورکولو سره د دغه کمپین پرانسته وکړه. نوموړي د کمپین د پرانستې پر مهال وویل
په ننګرهار ولایت کې شپږ لکه اووه زره ټارګټ ده، خو تاسو فنه کې نه هشت زره ماشومان چې د واکسین نه پاتې زه همدغه مجلس د لارې خپلو ټولو وطنوالو میندو او د هغوی پلارونو باندې غږ کوم چې خپل ماشومان د دغه درې ورځو په جریان کې دغه دوه قطرې واکسین، ځکه دا نه یوازې د عامې روغتیا د وزارت او زموږ د همکارو موسساتو مسؤلیت ده، بلکې
د ننګرهار د پوهنې ریاست مالی او اداري مرستیال سیدیسا سعادت ډاډ ورکړ چې د پولیو په دغه درې ورځنی کمپین کې به د پوهنې ریاست اړوند ټول ښوونځي او مدرسې د واکسینو د تطبیق رضاکارانو سره پوره مرسته کوي.
پوهنې ریاست ټول مکاتب ته موږ هدایت کړی چې خپلو ښوونځي خپلو شاګردانو ته دا د ټولو پیغام ورسوي چې هغوی خپل کورنۍ ته ورسي، هغوی لاره نه او استادانو شاګردان کولی چې تاسو همکار تاسو ډاډ درکړم.
یو تن چې خپل ماشومان یې واکسین کولو ته راوستي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب وایي چې د 2015 میلادي کال راهیسې تر دې دمه د ننګرهار په اچین، بټي کوټ، هسکی مینی او کوټ ولسوالیو کې د پولیو شپږ پیښې ثبت شوې دي. دی زیاتوي چې د یادو شوو ولسوالیو په ګڼ شمېر کلو کې د پولیو د واکسینو مخه نیول کیږي چې لامل به یې نه شپېته زره ماشومان د پولیو په ضد د واکسینو له څاڅکو څخه محروم شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په پېښور کې یوه نیمه بجه د ماسپښین کېدونکي د اوریدونکو د نیسې اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د کوهستان سیمې ځینې زلزله ځپلي خلک شکایت کوي. د حکومت له خوا ورسره ډېرې لږې مرستې شوي دي. اوس هم زیاتره خلک مرستو ته سخته اړتیا لري. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې په کوهستان، بردیر، چترال، شانګلې او دغسې ځینو نورو سیمو کې له زلزله ځپلو سره مرستې دوام لري. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي په باړه کې د بندوبستي سیمو په څېر د میونسپل کمیټې جوړولو پرېکړه کړې ده. د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شاه ولی شاه پرون مشال ریډیو ته وویل چې باړې بازار به بیا جوړوي او تبه خلکو ته له نوي دور سره سم یو شمېر اسانتیاوې ورکول کېږي. د سوات تحصیل مټې سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال افضل خان لالا نن سهار د نړۍنه سترګې پټې کړې. د نوموړي جنازه به نن مازدیګر 4:30 بجې په درشخېلو مټه کې کېږي. د افغانستان په جوزجان کې یو چارواکي وایي طالبانو په کوشتپه ولسوالۍ کې 4 تنه په دې تور له ځانونو سره بوتلي دي چې زامن یې له امنیتي ادارو سره کار کوي. د امنیه قمانداني او چارواکي عبدالحفیظ ویلي دي دا کسان تېره شپه له جرکدو کلي څخه تښتول شوي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په سومالیا کې چارواکي وایي په موغادیشو کې اسلامي سختریزه وسلوالو په یو هوټل برید کړی چې په کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. پر شافی هوټل د دې برید ذمهواري له القاعده سره تړاو لرونکي وسلوالې ډلې الشباب منلې ده. او د مصر په سینا کې تېره ورځ د روسیې یو مسافر وړونکي الوتکې د راغورځېدو په پیښه نن په روس کې خلک ملي ماتم یا ویر کوي. په دې الوتکه کې 240 کسان سپاره وو.
د خبرونو لنډیز مولانی سی اجمل اورید. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې خیبر پختونخوا حکومت زلزلہ ځپلو سره د مرستو لپاره د رواني میاشتې په 3 نیټه انټرنیشنل ډونر کانفرنس رابللې ده او د لړکی د ملګری ملتونو نه علاوه په اسلام آباد کې غیر ملکی سفارتخانو سره هم رابطې روانې دي. ورځپاڼه لیکي چې په 6 اکتوبر راغلي زلزلې له وجې د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوړېدلې دي او د دې تباکارۍ ازالې لپاره ډېر زیات مالی وسایل پکار دي. ظاهره ده چې دا صرف د صوبایي حکومت د وس خبره نه ده. ورسپانه لیکي چې د خیبر پختونخوا هغه لري پرتی سیمې چې سړکونو ته هم نقصان رسیدلی دی د 8 ورځو تیرېدو باوجود متاثرینو ته تر اوسه په صحیح توګه امداد نه دی رسیدلی. نو دومره ورځې وروستو حکومت دا محسوسه کړه چې د خپلو وسایلو د لارې د متاثرینو زر تر زره بحالي ممکنه نه ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت ته د خپلو وسایلو علم و، نو بیا یې ولې د دومره ځنډ نه کار اخستو؟ صوبایي حکومت له کارو چې د اول ورځې نه د نړیوالو ادارو نه مرسته غوښتې وي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان مستقبل دی او د دې په وخت سره تر سوال د حکومت لومبي ترجیح ده. ورسپانه لیکي چې د منصوبې مکمل دوله وجبه ملکی معیشت ته ډېره وده ورسي ځکه چې یو خوا به تجارت زیات شي نو بل خوا یو شمېر د توانایي منصوبو له وجبه د انرژي بحران هم ختم شي. ورسپانه لیکي چې ځینې ملکونه د ترقۍ د دې منصوبو هیڅ بې څه مخالفت کوي خو که د اقتصادي راهدارۍ دا منصوبه مکمله شي نو د دې به ایران نه علاوه هند ته هم ډېره ګټه رسي. نو د اقتصادي راهدارۍ دا منصوبه په هر حال کې مکملول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز ورسپانې د پاکستان په زلزله ځپلو سیمو کې د تربندیز لاندې ډلو پر مرستندویو کارونو او هم یوې بلې امریکایي ورسپانې واشنگټن پوسټ بیا په افغانستان کې د ټکس په کمزوري نظام او د کسټم په څانګه کې د درغلیو پر موضوع لیکنې خپرې کړې دي چې مهمه برخه به یې له اسرار عالم مومند واورو.
نیویورک ټایمز ورسپانه لیکي ملګري ملتونه وایي په پاکستان کې جمعه ته داوا د هغې وسلوالې ډلې ملاتړ کوي چې پرې په 2008 کال کې په ممبئی کې د حملو ترسره کولو تورونه دي. خو جماعت داوا دا مهال د زلزله ځپلو سره په مرستو بوخته ده او په ولس کې یې مقبولیت په زیاتېدو دی. په مقاله کې راغلی دی د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا په جماعت داوا د بندیزونو باوجود د دې ډلې شاوخوا 2000 رضاکار دا مهال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو په کارونو بوخت دي. له دې دا هم معلومیږي چې پاکستان په خپله ځمکه د هندوستان ضد عناصر ختمول نه غواړي. دې اونۍ د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي وو چې تر بندیز لاندې ډلې به د مرستو په کارونو کې برخه نه اخلي. خو د بردیرو ځینو کسانو له ورځپاڼې سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د جماعت داوا پرته هیچ چا دوی ته مرستې نه دي رسولي. ملګري ملتونه او امریکا وایي دوی په جماعت داوا او له دې سره په تړلې اداره فلاحي انسانیت فاونډیشن ځکه بندیزونه لګولي چې دا ادارې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې په نوم د وسلوالو ډلو لپاره چندې راټولوي او ځوانان ورته راغیبوي. د جماعت داوا یو لاهور میشته کارکوونکي رایټرز خبرې جانس ته ویلي دي چې د ګلوزی له زلزلې وروسته دته په 3 ګنټو کې 1,00,000 پاکستانی روپۍ په چنده کې راټولې شوې دي. د دې ډلې مشرانو له ورځپاڼې سره په خبرو کې ورته تورونه رد کړي دي او وایي دوی دغه مرستې زلزله ځپلو ته رسوي. ملک واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر وایي د ملک حالات سم لور ته نه دي روان. افغان ولسمشر دا مهال په هیواد دننه د طالبانو او داعش لخوا له نوو ګواښونو سره مخ دي. په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله ځینو افغانانو خپل امیدونه له لاسه ورکړي او یو شمیر قابلان خلک د خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي دي او یورپ ته یې مخه کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي دوی په هیواد کې منتخب جمهوري حکومت لري خو د ټیکس کلنۍ آمدن نه لري. د ده په خبره باید چې د ټیکس اخیستو عمل او جمهوریت یو ځای روان وساتل شي. که څه هم امریکا ویلي دي چې دوی به د افغان پوځ پولیس او حکومت په جوړولو کې مرسته کوي خو د ورځپاڼې په خبره تر ټولو مهمه دا ده چې دغه سرتیرو او حکومتي کارکوونکو ته به تنخواګانې هم ورکول وي. له نن څخه 4 کاله مخکې نړیوال بینک ویلي وو چې افغان حکومت ته به د کال پر سر د خرچو لپاره د 2 اربع ډالرو اړتیا وي. پر دې سربیره په هیواد کې مخ په زیاتېدونکې بدامنۍ هم حکومتي خرچې زیاتې کړې دي. په مقاله کې راغلي دي په ځینو سیمو کې جنگ سالاران ټیکس د ځان لپاره راټولوي. د ورځپاڼې په خبره تر ټولو غټه مسله د ټیکس راټولولو په عمل کې د کرپشن ده. د افغانستان د بیا آبادکاری اداره وایي چې د کسټم په آمدن کې د لسګونه میلیونه ډالرو غبن شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په مصر کې د ویروسې راغورځېدلې الوتکې تحقیقات روان دي. د داعش مربوط یوې ډلې ویلي دي چې دا الوتکه دوی ویشته ده خو ماسکو دغه ادعا رد کړې ده او تېره شپه له روسیې یوه ډله څېړونکي مصر ته روان شوي دي. په دغه الوتکه کې 224 کسان سپاره وو چې ویل کېږي ټول وژل شوي او اکثریت پکې روسان وو. د دې پیښې په اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ له احمد شیبر اورو.
چارواکي وایي د مصر په سینا کې د رالوېدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د مصر د هوایي چلند وزیر وویل په هغو 224 کسانو کې چې په الوتکه کې سپاره وو هیڅ یو نه دی ژغورل شوی. چارواکي وایي چې اکثریت سورلی روسان وو. د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل چې د پیښې ځای ته ورغلی و وویل چې دا ډیره سخته ده چې تر هغو د پیښې علت معلوم شي چې د الوتکې تور بکس نه وي موندل شوی. د مصر د صدر اعظم دفتر مخکې ویلي وو چې د الوتکې تور بکس یې موندلی دی او د تحقیقاتو لپاره یې څېړونکو ته سپارلی دی. د مصر صدر اعظم بیا وویل چې یوه ډله څېړونکي له روسیې راځي. یوه تخنیکي ډله به د الوتکې د غورځېدلو سیمې ته ورشي او تحقیقات به پیل کړي. طبیعي ده چې د روسیې له سفیر سره په دې اړه ارتباط شته او همکاري روانه ده. د روسیې د ګواګلیماوا هوایي چلند دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه الوتې وه او سن پیټرسبورګ ته تېره ورځ روانه وه، د اریش د ساحلي ښار او د حسنه ښارګوټي ترمنځ په غرنۍ سیمه کې راوغورځېده. په مصر کې د اسلامي دولت ډلې مربوط وې ډلې په ټویټر کې ادعا کړې ده چې د الوتکه دوی ویشتلې ده، خو د روسیې د ترانسپورت وزیر دا خبره رد کړه. ماکسیم سوکولوف وویل دا ادعا سمه نه ده ځکه چې په مصر کې چارواکو داسې معلومات نه دي ورکړي او اشاره یې هم نه ده ورته کړې. ماکسیم سوکولوف وویل په اوسني وخت کې په رسمي ډول دا ممکنه نه ده چې هغه معلومات تایید شي چې د الوتکه غورځېدلې ده. تر اوسه یوازینی رسمي معلومات د حکومتونو دا دي چې د غورځېدلو سیمه چیرته ده یا د رادار د ورکېدو ځای کوم دی. د دې معلوماتو له مخې د الوتکې ارتباط قطع شوی او هیڅ سیګنال نه دی ورکړی، نو دا یوازینی معلومات دي چې د اوس لپاره یې تایید کولی شو. د مصر د هوایي چلند وزارت وایي یاربس ای 300 الوتکه د اکتوبر په 1.5 نشته دروښت دقیقې ورسته تر دې چې والوته لرادار او رکشفه مصری چارواکی وای په دې الوتکه کې 212 مسافر د 12 ماشومانو په ګډون سپاره وو او پکې وطنه عمله وو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره پر هغو اقتصادي لارو چارو خبرې کوي چې دغه هیوادونو د افغانستان له لارې له جنوبي اسیا سره تړي. جانکیری بله ترکمن چارواکو سره د ټاپي د ګازو پر پروژې خبرې وکړي. او تېر ورځې د منځنۍ اسیا د هیوادو د سفر په لومړۍ ورځ په قرغیزستان کې د اسیا د زړه په نوم غونډې ته اشاره وکړه چې راتلونکې میاشت په اسلام آباد کې جوړیږي. جانکیری وویل په دغه غونډه کې به پر دې بحث وکړو چې څرنګه د ټولې سیمې لپاره یوه پراخه اقتصادي اغیزمنه اجنډا لرل شو. تفصیل بیا هم له احمد شیبر اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا د څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د قرغیزستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. جانکیری تیره ورځ په بشکک کې تر غونډو وروسته د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان عبدالدایف د خبری کانفرنس پر مهال مخاطب کړ او وی ویل د بهرنیو چارو وزیر او ما د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. چیرته چې د قرغیزستان جمهوریت د اوږدې مودې په مخه مهمه ونډه لرله او د دې سربیره دغه هیواد په سلګونو افغانانو ته د زده کړې زمینه د مرکزي اسیا د بشکک په مرکزي پوهنتون کې برابره کړې ده. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ازبکستان سمرقند ښار ته ورشي، هغه ښار ته چې یو وخت ترې د وریښمو لار تېرېده او هلته به جانکیری د منځنۍ اسیا د 500 هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود منځنۍ آسیا ته د جانکیری سفر مهم ګڼي او وایي
آمدن جانکیری وزیر خارجه علاوه از اینکه آسیا میانه را وسط میکنه
د بهرنیو چارو د وزیر جانکیری راتګ د دې سربیره چې منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره تړي، افغانستان د لاجورد له لارې له اروپا او مدیترانی سره تړي، فکر کوم له اقتصادي اړخه موږ ته ډېر اهمیت لري. د لاجورد لاره یو پخوانی تجارتي لاره ده چې له دې لارې به سوداګرو د بدخشان لاجورد منځنۍ آسیا او اروپا ته وړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا لاره تر اروپا پورې تر ټولو ارزانه او خوندي لاره ګڼي او وایي چې له دې سره به د ټولې سیمې هیوادونه وتړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکیری هم په بشکک کې د ټولې سیمې اقتصادي پراختیا ته اشاره وکړه او ویل زه هیله لرم چې په دسمبر کې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې به موږ پر هغو لارو نور فکر وکړو چې کولی شو د ټولې سیمې په پراخې اقتصادي اجنډا کې پرمختګ وکړو. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د منځنۍ آسیا د سفر پر مهال له ترکمن چارواکو سره د ټاپي د ګازو د پروژې په اړه خبرې وکړي او د دې پروژې حمایت به وکړي. د ټاپي پایپ لاین د هرات د تورغونډۍ له لارې د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته ګاز لیږدوي. دغه پایپ لاین 1800 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1530 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان، ترکمن، پاکستاني او هندي چارواکو موافقه کړې ده چې د ټاپي د پروژې کارونه به راتلونکی میلادي کال پیل شي او تر 2018 کال پورې به بشپړ شي. د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له لارې 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% به افغانستان ته ورکول کېږي. ویل کېږي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د ترکمنستان اعتکا چې پر روسیې لري راکمه شي. د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا د هیوادو اقتصادي وده په ډراماتیک ډول ټیټه شوې ده او دغه هیوادونه دا ویره لري چې له افغانستانه به د امریکا د ځواکونو له تدریجي وتلو سره د واشنګټن دلچسپي د سیمه له هیوادو سره کمه شي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زیبا د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقي لپاره بیل یو شاندار زیاده ان شاء الله دا مسله به الله حل کړي.
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
او اوس هم اوریدونکو د باختر ستوري خبرونه تاسو ته اورو چې دا پروګرام په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري ونی زخبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د کلتور د ژوندۍ ساتلو په اړه یو ریپورت ولرو، بیا به د پښتو ناول په اړه د ډاکټر محب زغم د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به یو خوندور ترنم ته تم شو. نومړي ریپورت درازو. فرهنګ ته په عربي ژبه کې ثقافت، په انګریزي ژبه کلچر، او په ځینو اروپایي ژبو کې ورته کلتور وایي. کلتور د یوې بشري ټولنې د مادي او مانوي ارزښتونو هغه ټولګه یا مجموعه ده چې د ټولنې د وګړو ګډ هویت او پیژندنه ټاکي، او د ولسونو پوهې، اخلاقو، ژبو، معرفت او ارزښتي ملکیتونو ته کلتور وایي. د کلتور د ژوندۍ ساتلو په اړه څو تنه پوهان په دغه ریپورت کې درغږېدلي دي. سره له دې چې د تیرو درې نیمو لسیزو په دوران کې په افغانستان او خیبر پښتونخوا کې ګڼ شمېر پښتني کلتوري ارزښتونه او فرهنګي اساسې له خاورو سره خاوري شوي، خو یو شمېر فرهنګیان بیا د پښتني کلتور د ژوندي ساتلو او غني کولو لپاره په لر او بر پښتونخوا کې وخت نا وخت فعالیتونه ترسره کوي. له دغو فرهنګي شخصیتونو څخه یو هم ډاکټر خوشحال روحي دی چې د تیرو دولسو کلونو راهیسې په دغه برخه کې د ګڼ شمېر فرهنګي ملګرو په ملتیا فعاله ونډه لري. نوموړی وایي چې له کومو لویو ننګونو سره چې افغاني یا پښتني کلتور مخ دی، دوی هڅه کوي چې د چارواکو تر څنګ د ټولو پښتنو پام ورواړوي.
که د کور دننه دی او که د کور بهر، موږ د خپل کلتوري ارزښتونو ساتنه وکړو، موږ د خپل اقتصادي ارزښتونو ساتنه وکړو، هغه کلتوري میراثونه چې موږ لرو د هغوی ساتنه وکړو، د چارواکو، د فرهنګي مؤسسو، د فرهنګي شخصیتونو پام ورته راوړو، د هغو لویو ننګونو سره چې موږ د فرهنګي یرغلونو سره او همداراز د نړیوالتوب په پیر کې د فرهنګي چلنجونو سره چې موږ مخامخ یو، څنګه وکولای شو چې د یوې ژورې کلتوري ستراتیژۍ پر بنسټ باندې د دې موږ د دې لپاره موږ حل لارې پیدا کړو، او هغه افغانان چې اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خوره دي، موږ څنګه وکولای شو چې دوی خپل کلتوري هویت وساتي، خپل ارزښتونه وساتي، څنګه دوی خپل تړاو د خپل لوی کور سره وساتي.
د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر ډاکټر انور الحق احدی وایي دا چې خلک د نړیوالتوب په لور په چټکۍ سره روان دي، پښتنو ته پکار دي چې هغه څه چې د دوی په کلتور کې ځانګړي دي هغه ته تقویت ورکړي.
هر ټولنه کلتور لري، ټول حرکات خپل ذات با معنا نه دي، کلتور له څه معنا ورته ورکوي. مثلا نو سړی راځي د جګېګم، دغه کلتور د سي دغه زما جګېدل معنا د احترام ورته ورکوي. دنیا اوس په طرف دی ګلوبلایزیشن خواته روانه ده، ملتونه باید حق څه سي ځانګړي دي د دوی کلتور کې هغه تقویه کی، چې یو څه ځانګړتوب دنیا کې ولري. خو په عین حال کې په کلتورونو کې مشترکات هم ستدي دي، خصوصا د ارزښتونو په سطح باندې دا مشترکات بیا په مدنیتونو باندې وړي. مثال په ډول د اسلامي جوامع سره د ارزښتونو په لحاظ مونږ کلتور ډیر ورتواله لري. نو په دغه دنیا کې چې اوس مونږ ټول د والی خواته سره روان یو، عین حال کې یو څه فرقونه به وي، او ملتونو ته مهمه ده چې دغه فرقونه د کلتوري لحاظ هم مشخص کی، نه په دې چې نورو ته بد وایي.
افغاني پښتني کلتور په افغانستان او خیبر پښتونخوا سربیره په ټوله نړۍ کې د ټولو پښتنو د ګډو ارزښتونو مجموعه ده چې پښتانه له غیر پښتنو څخه بیلوي او پښتنو ته د هغوی هویت ټاکي. فرهنګ پیژندونکي په دې باور دي چې که هر ملت خپل کلتور او ثقافت له لاسه ورکړ، د هغه ملت وجود به له منځه ولاړ شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو لخاغلی ډاکټر زغم نبمو په تیر خبرونه کې د ناول او لنډی کیسې یا افسانې ترمنځ په توپیرونو اوریدلی وی. دا چې خاغلی زغم د ناول په اړه نور څه ویل لري، راځئ چې د مرکې په وروستۍ برخه کې یې ترېنه واورو. ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې انګریزي ادب د ناولونو باندې خبره وکړله چې دوی پکې تخیل پراخه ساتي او مثلا فکر ته پکې وده ورکوي. هغه ناولونه چې د انګریزي ادب نه پښتو ته راغلي، د یو نوي ناول لیکونکي دپاره د هغه ناولونو لوستل څومره ضروري دي چې د دو فکري او تخیلي وسط کې ونډه ولرلی شي؟
ناول لیکونکي د ناول له لوستلو ډېر شیان زده کوي. مثلا زه خپله تجربه درته وایم، د تیر کال ما یو انګریزي ناول وژباړه، د ګټ فلای نوم یې، دا چې مې وژباړه هلته مې په مکالمو کې یو تخنیک ته پام شو. که څه هم دغه ناول د شلمې پیړۍ په لومړیو کلونو کې لیکل شوی او چاپ شوی و، یعنې ډېر نوی شی نه دی. ممتاز زما لپاره دغه تخنیک نه وایي و چې ما نه اولیدلی. مثلا زه تاسو سره غږېږم، خبرې مې تاسو سره دي، په همدې منځ کې چې تاسو سره غږېږم په بل چا باندې مې غږ کوم، وایم په خیر راغلی. دغه تخنیک د مکالمې یو ډول د لوستونکي ساه تازه کوي، خصوصا کله چې ډیالوګونه داسې دوامداره وي، پرله پسې څو خبرې اترې تا سره تبادله شي، په دې منځ کې دغسې یو شی زما لپاره نوی و. دا چې دوی دغه صحنې څنګه انځوروي، دغه د یوې منظرې توصیف څنګه کوي، څنګه یې غځوي، دا سړی ورنه زده کولی شي. دغسې د پیښو ترمنځ منطقي تړاو ورنه زده کوي، همدارنګه د کرکټرونو نفسیات ورنه معلومولی شي چې کوم کرکټر کوم نفس لري. معمولا د انسان خوی دغسې دی چې خویونه یې په اسانه نه بدلیږي. یو څوک چې ځینې خویونه لري هغه تر ډېر عمره پورې پکې وي. په شرقي داستانونو کې معمولا دغه ثبات نه وي په کرکټرونو کې. یو څوک یو دم ډېر بد سړی وي، په معمولي پیښه باندې یو دم سل درجه واوړي او ښه سړی ځینې جوړ شي. حال دا چې خویونه دومره اسانه نه بدېږي. او په غربي ناولونو کې که سړی د ادبو شانه ته ځیر شي، بیا پوهېږي چې څنګه کرکټرونه انځور کړي.
ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې د انګریزي ادب نه پښتو ته بلا ډېر ناولونه راژباړل شوي دي او ستاسو په وینا ګټه یې هم رسولې ده پښتو ادب ته، نه یوازې دا چې پښتو ادب بېغني شوی، بلکې خلکو ته د ناول لیکلو چلونه هم ورښودلي دي. کوم دغسې د پښتني ټولنې ناولونه چې کوم لیکل شوي دي او حساب پې کېدای شي دا انګریزي ته واړول شي، دا به څومره ګټه هم د پښتو ادب ته رسولې وي او هم به انګریزي ادب ته؟
خیر، له دې چې ادبیاتو ته ګټه کوي، دا د انسان لید ته ډېره مرسته کوي، د انسان لید پراخوي. موږ چې د اروپایي لیکوالو یا د امریکایي لیکوالو ناولونه لولو، موږ د دوی له ژوند سره، د دوی له ټولنې او خلکو سره بلدیږو، د دوی ستونزې، د دوی عواطف، د دوی احساسات درک کوو. نو یو ډول نزدیکت پیدا کیږي د انسانانو ترمنځ، او دا باید وي. دا چې وایي چې نړۍ نه کلی جوړیږي، خو د انسانانو ترمنځ دغه وطنونه باید رالنډ شي. او د پښتو نه نورو ژبو ته د پښتو ناولونه ژباړل په دې لحاظ هم ډېره ګټه کوي چې نور خلک معمولا افغانستان ته د رسنیو په سترګو ګوري. رسنۍ چې افغانستان څنګه انځوروي، دوی ټول افغانانو ته په همغه سترګو ګوري. مثلا په خبرونو کې موږ هره ورځ د خشونت، د تشدد او د وحشت پیښې وینو، او ممکن غربیان فکر وکړي چې افغانان دي همدغسې، ټول دغسې دي. حال دا چې که زموږ ناولونه دوی ولولي، امکان لري چې نظر یې بدل شي، د عام خلک یې پوه شي چې افغانان هم د نور انسانانو په شان همدغسې انسانان دي، مینه پېژني، عاطفه پېژني، انسانیت پېژني.
خو ډاکټر صاحب، ځینو افغاني لیکوالو بیا په انګریزي، فرانسوي او یا الماني ژبو باندې هم خپل ناولونه لیکلي، دغه ته په کوم نظر ګوري؟
افغاني لیکوالو چې ناولونه لیکلي دي، چې ناولونه یې ترجمه شوي دي، یا د خپل په انګریزي یا فرانسوي یا نورو ژبو لیکلي دي، دلته یو ډول زه داسې احساس کوم چې سیاسي چلند کیږي. دوی د غټ کودل د پاره د سې احساسوم چې غربیان زموږ له ادبیاتونه د سیاسي اوزار په توګه کار اخلي. هغه ناولونه چې دلته تفرقه زیږوي، قومي تعصب او ژبنۍ او دغه مسایل پکې وي، هغه دوی ډیر پالي او تبلیغ ورته کوي چې خلک یې وپېژني او چاپوي مثانه. هماغه ناولونه چې د همدې ټولنې یو غړی لیکلی دی، د همدې ټولنې واقعیتونه راښیي. هغه ناولونه تر اوسه نه چاچ بړلي دي، که اوس بړل هم شي ممکن څوک یې په اسانه چاپ نه کړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د یار محمد پردیس په غږ کې د ځوان شاعر جمال ثاقب غزل. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینهوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسئ.
مشال ریڈیو دا
خوب نملم کے چوکرا کی مانا پروتم سر میں کے دخل یار کو زنگانا پروتم سر میں کے دخل یار کو زنگانا خوب نملم کے چوکرا کی مانا سر میں کھے دخل یار کو زنگانا رو تم سر میں کھے دخل یار کو زنگانا خوب نمچ باغ دے دو گلو نو ما خان دے سرستر کے ساقی د ساقی سروستر کو کی جان دے لاس ستار پروت لے ون مسلک خیان دے اڑے پی نرے نرے د ملے افسانہ پروت سر میں ہے دخل یار کو زنگانا پروت سر میں ہے دخل یار کو زنگانا ملم کے سوکھا کی مانا روتم سر میں پہ دخبل یار کو زنگانا روتم سر میں پہ دخبل یار کو زنگانا خوب نمچ ناستم دو جندی پویا خواڑا شام سویلو کی لکس رشم ولاڑا سریشون دی مسکی شو ماته وچ جړ جړ سکتی دزړی وینه دا شراب دی مستانا پروتم سر میته د خپل یار په زنګان پروتم سر میته د خپل یار په زنګان خو پینم ملامه که څوک راکمانه پروتم سر میته